السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی. خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لزګونه افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ریختر په کچه 15.9 درجې زلزلې د افغانستان یو شمیر سیمې لرزولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزلې چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 25 کیلومتري واټن کې تیر شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. رویټرز خبری اژانس بیا د جرمني د جیولوجیکي سیړنو د ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز د هندوکش په غرونو کې 141 کیلومتره په ځمکه کې ژور وو. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. طالبانو لس تنه د څلورو ښځو په ګډون په کابل، خوست او لغمان ولایتونو کې په عام محضر کې په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې پرون په یوه بیان کې ویل چې دا کسان ځینې 1.5 او ځینې 9.5 دورې د جنسي اړیکو او غلا په تور وهل شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې دغه تورن کسان له څلورو تر شپږو میاشتو د جرم په اساس په بند هم محکوم شوي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې زیاتې کړې دي چې د بشري حقوقو د ملاتړو غبرګونونه یې پارولې دي. د تورخم لاره تیر ماښام پرانستل شوه. دا لاره له 55 ورځو راهیسې د بیګاړي چک پوسټ په سیمه کې چې د تورخم او پېښور ترمنځ سیمه ده بنده وه. په ننګرهار کې د پاک افغان د سوداګرۍ خونو سلاکار مخلص احمد ازادي راډیو ته پرون ناوخته په یو پیغام کې وویل چې د سره به د افغان سوداګرو د صادراتو او افغانستان ته د وارداتو ستونزه حل شي. په خیبر دره کې د دوشنبه په ورځ د پښتنو قومي جرګې په پریکړه کې هم یو د غوښتنه دا و چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټول لارې د خلکو او مالونو پر مخ خلاص شي. د پاکستان حکومت د تورخم لارې د پرانیستو په تړاو د جرګې پریکړې ته اشاره نه ده کړې، خو پرون د اپریدو او کوکی خیلو یو شمېر قومي مشرانو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر علي امین ګنډاپور سره تر خبرو وروسته موافقه وکړه چې د بیګاړي چک پوسټ په برخه کې به لاره نه بندوي. بیګاړي چک پوسټ له تورخم 8.5 کیلومتره لرې دی. د کندهار په ښار کې د اورلګېدو له امله د لسګونو میلیونو افغانیو زیان اوښتی دی. د کندهار ښار د بوش بازار په سیمه کې د پرونی اور له امله یو تن ټپي شوی هم دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند اسد الله جمشید ویلي دي چې د دې اور له امله 40 میلیونه او 2,00,000 افغانۍ زیان اوښتی دی. دا مخالفو په دوکانونو کې د دې اور لګېدو علت تر اوسه معلوم نه دی. د اروپای ټولنې او د خلیج د شپږو هیوادونو چارواکو د منځني ختیځ په تړاو د لومړي ځل لپاره په بروکسل کې غونډه وکړه. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فوندرلین پرون د غونډې په پرانیستې وینا کې د مهمو جیوپولیټیک مسایلو په تړاو لکه د اوکراین د جګړې او په غزه او لبنان کې د جګړې په تړاو پر همکاریو ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس اژانس د چارواکو په وینا څرګندوي چې په دې برخو کې د یو مشترک بیان خپرېدل سخت دي، ځکه چې د اروپای ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه د روسیې په برخه کې متفاوت نظر لري. او د ښځو د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن په لومړۍ نیمه پایلوبه کې استرالیا له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. دوهمه نیمه پایلوبه به سبا جمعه د ویست انډیز او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا نړیوال جام د اکتوبر په 2مه په متحده عربی اماراتو کې پیل شوی. پایلوبه به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په دوبۍ کې ترسره شي. اوریدونکو دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې دا راپور اخلو چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لزګونه افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمېر بهرنیو او کورنیو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکي دا راپور نه ردوي چې د سروان سیمې ته څیرمه د دوی ځواکونو پر افغانانو ډزې کړې وي، خو طالبانو ویلي دي چې د پیښې څیړنه روانه ده او کله چې موضوع روښانه شي بیا به په دې برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی ځواکونو ډزې کړې. تفصیل له احمد شبراورو.
پا په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د سراوان پولیس سیرمه د ایراني سرحدي ځواکونو لوري د افغان کډوالو د وشل کېدو او ټپ کېدو راپورونو ته ژور اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پیښې ته تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له دې ډلې په تبیید کې د آزادګان پروم د غورځنګ مشر نسرین حمیدی په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خبر کړی دی او له ساجی راډیو سره یې شریک کړی دی وایي.
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
لملګرو ملتونه او امنیت شورا غواړي چې سمدست دي بګونا کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیټه جوړ کړي چې تحقیقات وکړي، د دې عمل عاملانه پښتنه وکړي او محکمې ته دي حاضر کړي.
د حال وش په نوم د بشري حقوقو او ایراني بنسټ د دوشنبه پروس خبر ورکړ چې د یکشنبه په شپه شاوخوا 300 افغانان غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاري ایران ته داخل شي. د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې ایراني سرحدي ځواکونو ډز پرې کړی دی. د دې بنسټ پر راپور کې د دوه اینی شاهدانو په وینا راغلي چې له پیښې څخه د شپېتو او ابیا کسانو ترمنځ ژوندې وتلي نور یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د پیښې پر خبرګونونو پارولې دي. له دې ډلې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره ژغ اوچتوي خو د افغانستان مسلمانان وښني. پروند دې پیښې درا پرونو لخبریدو وروسته په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کلنۍ غونډه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وویل چې د لخواشنې ډکه پیښه هلته مطرح شوه. نو موري زیاته کړه
رسیدګي او قضایای مهاجرین و فرندگان
په ټوله نړۍ کې د افغانستان د کډوالو د چارو خم باید وخوړل شي، ځکه چې د کډوالو پر ضد په ټوله نړۍ کې خبرونه اعتراضونه او مخالفتونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلي دي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نو موري وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سراوان سره د یکشنبه د پیښو راپورونه سم نه دي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان رضا شجاعي هم دا راپورونه رد کړی دی او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات ته د لمنې وهلو لپاره خبره شوې دي. خو د همدې ولایت یو بلوچ فعال موین ارجمند ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړې دي.
پس از
انفجار
مین
نیروهای نظامی
اقدام به
تیراندازی
به سمت
د ماین له 14 نیو وروسته پوجانو د هغو افغانانو پلور دز وکړي چې خوشتلې د ایران خاورې ته داخل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خو کوم ویډیوګان چې تر اوسه په خواله رسنیو کې خبري شوي دي د تلفاتو کچه په کې زیاته ښکاري. البته د دې ویډیوګانو کاروالی تر دې دمه ثابت شوی نه دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون وایي چې د خپل فعالیت لپاره راهیسه له دغه کمیسون سره د اړیکو په پایله کې شاوخوا زر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. ویل شوی چې افغانستان ته پستانو شوو کې د پخوانی حکومت وزیران، مرستیال وزیران، والیان، امنیت قمندانان، افسران او نور سیاسون شامل دي. په همدې حال کې د تیر حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او کارکونکي چې دغه کمیسون په بلنه افغانستان ته ستانه شوي بیا شکایت لري چې د طالبانو له خوا ورسره کړي او شبجمنه نه دی عملی شوی. نور بلا به د سپوږ مینه وورو.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت لپاره راهیسې 902 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون وایاند مولوی احمد وسیق له ملي رادیو تلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن می پورس خبرې شوی ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شوی کسانو سره چې ډیری یې د تیر حکومت وزیران، موینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کاله وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسون جوړ کړ. که څه هم د بخوانی حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته لرستنې دوروسته کمیسیون سره نه دی مخ شوی، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی لرستنې دوه وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په مچارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې څلور میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی، ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مچران الکس یوګو مچران د شورا مڅخه ایستل دي. بالاخره ما حالت دا موضوع ټول ورسره شریکه کړې ده. ما ته ویل چې بس ما زیره لسته مچران د ستکی درته درکو، در حال چې وسته دې څوک نسته چې بیخي ما ته جواب راکړي، او د دې ترڅنګ ما ته ویل چې تاسو ته موږ سلا در سپتو، موږ د امارت څخه غوښتنه کوو چې کومې ژمنې چې د خلکو سره وسي، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسي، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردک ازادي راډیو ته وویل:
نه مې دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړی او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په هي زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پخواني جمهوریت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او ټیټ رتبه مامورین له دندو ګوښه کړل، او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تیر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمينه برابر کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته راداوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمينه برابر کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک راوبولي.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا زرو چارواکو د راستنې دوه خبر ورکوي چې نړیواله ټولنې او گاونډیو هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. لږ وروسته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان گاونډیو هیوادونو امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.
اوریدونکو، له دې سره د دې سات خبري ټولګه هم رانغاړو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ، او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دینچلی رسنۍ ولې په دروغ باندې یو شیطان ته د مور لخوانه دینچلی یم د تر دې خځې لخوانه یم د مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رازاده این
کجاوه او شالیلا ورو ورو او شالیلا ورو
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېګل کیږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
دغه نکاح تړل که دغه خځه خپل حاضر شي په دې کې کوم ستونزه نشته دی چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دی، دغه زما لپاره قابل قدر دی، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم.
اوشاله
نن ام د موضوع چلوم ملکی هم وکړي. قدرمن اوتونکو دینی عالمان وای چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی، نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي،
دا دود دی کله چې نکاح تړل کېږي یا ایجاب او قبول کېږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کېږي، او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او وري هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغه ته بیانوي. خدا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو تر منځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د انجلۍ غږ به خپل اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها او کې یا هو کې او دا واورېدل شي، دا به ډېره وره. خو زموږ په ملک کې او ستر اسلام ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کومه جنکۍ په خپله رضایي په خوښۍ او کنه بس مور یې وي وو د نجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو کې کنه او به هغه وکیل لاړ شي په هغه مجلس کې وي وو د نجلۍ رضا ده او دا ایجاب قبول یعنی کاوشله. خدا به ډیره خرات لاله چې مونږ هغه پوخا چې کوم رقم نکاګان تړل کېدلې په منځ کې به یو جالۍ وای یو غړخته به هلک ناسته او بړه غړخته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله، نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه. خو زیاتره په زموږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی، کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل غږ اورېدل کېږي.
بله، که راسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو کې، دا به ډېره ښه راشي. ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېره یا کمه یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري په خپل زړه سره دې یقینو کې زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دې ته مونږ هو کو او بیزي دا هلته هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم، زما د ماما وادو نو مونږ ورته تړله، کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ماته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو دا څه رقم وه، زه خو پوه نه شوم دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې دا چې تا کله وکیل ته هو وکړل همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي، نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلی نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلی نه وي قبوله کړې.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې دې خپله هغه نجلۍ ته واده کوي هغه موجوده نه وي، یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي، یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي، نو دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي دا بیخي مطلقاً یو غلط رواج ده. په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضانه ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې هو د نجلۍ رضا ده. نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه یې کړې چې هو د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل هم دا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که صنعت څه کار وسه دوی وکولای سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نه سي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا ایم له چا سره ونه کوي سه کله ونجلې نو دی واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه باغ د نکاح کولو حق لري چې غدي وایي چې په نکاح کې د اثر سیتو په دغه نکاح کې سل خپل پرته کوم شاید نه یا هم په در وکیل نه خپل پکې اشتراک کوم په ټولنه کې چې کله مکتب بند وسی پانتون بند وسی د خځو وظیفه باندې وسی کې په خځو باندې فشارونه ورستر بلې سیاتيږي خامخه هغه ټولنه دی غو خلک دی امغه حکومت تر تاثیر لاندې دغه فرهنګ تر تاثیر لاندې چې په دوی باندې اغیز کوي او بل اخره دا کېږي چې په خځو باندې فشارونه لا زیات سي ورځ تر بلې فشار زیات سوی د خپل کم سوی نه د ګڼ شمېر خځې هغه نجونه حتی چې د موږ همکاران یو چې رښتیا خبره تاسو ته وکړم هغوی چې کار کړی دی دلته په افغانستان کې د چې پښتانه دی وکړم دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغۍ سره بيخي مخ کړي دي دغه فشارونه بخصوص هغه کسان چې هغوی وظیفه کړې ده هغوی آزاد سونه تیر کړی وي یو دم چې په هغوی باندې فزاره قید سوی ده او بیا خاص کړ داسې شرایط پر باندې پلي کېږي د هغوی لپاره بيخي سخت ده
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي
سزا واده تطلیم او دغه د نکاح شاهده و ما نو معمولا په مغه د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي دا وازه غږ واوریدل سي راځي پښتنه تر کېږي خو دغه بیا یو مسله بلم ده ناوې نه په داسې حالت کې پښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې ردی کړي یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پښتنه تر کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکي
دا څومره سخت وضعیت ده
بل شکه خزه داس موقعیتونو کې برابرۍږي یا داس وخت کې او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار چې په داسې حالت کې په داسې وضعیت کې باید دا خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه البته یو شمیر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک طرفدار دي
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کیږي مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو د لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته به احترامي ونیسي یا هم دغه ته په کومه سترګه ونه کتل سي دا فرهنګونه لا هم دا لري او بل د پامړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي دا خبرې پکې ډېرې سته د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي تر یا هم د پامړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه
bale کراسو دیتا دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي د دې پایلې بیا څه دي
د دې پایلې خو معلوم دي چې تاوتریخوالی د کورنۍ د دوه نفر ترمنځ د ناخوالو یا د به احترامي لامل ګرځيږي د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د انجلۍ تر فشار لاندې وي مشکلات سره مخامخ کیږي مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کیږي یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني او غږ به هم نسي پورته کولی که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتي سره مثلا یا هم له بې احترامي سره مخ کیږي یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادیږي مثلا ورته ویل کیږي چې د تا لور ښه ګزاره ونس وکړلی دی خو صرف په کور کې انجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني
بله تاسو د یوې ښځینه په توګه که راته وایئ د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه
بله او نکاح هم د سینې چې ناګهانی او څوک راسي چې فلانای دی قبول ده او ته ورته وو
بله و هم داسې ده همداسې ده.
هغه سي انجونو ته هغه سي میرمنو ته تاسو وای لري چې لوړته برخلیک سره مخ سوي دي.
زما وینا هغه میرمنو ته یا هغه انجونو ته چې لوړته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید ته په خوای نه دکړې کې د دوی مایندو نه دکړې کې د دوی خوایندو نه دکړې، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته لدې راپیدا کړي او لدې ستونزو سره لدې ناخوالو سره لدې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بېل شکه هیڅ لار بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان میرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روانی او هیڅ ډول تغییر به پکې رانسي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره ما مخ کوي چې په نکاح کې کېناوي، لغه ورسته بیا غته وایي چې فلانای دی د خاوان په توګه یا فلانای دی د میړه په توګه قبول ده کنه ده، دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسو؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا وایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغه جلی یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده، نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لڅ وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه زده کړې کړي مرکه کړي چې په ګډه سره وګړو.
لا نکاح الا بولی وشاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کې دی شي، پلارم کې دی شي، مشرورم کې دی شي، حتی که بیا نوی د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولا ویل شو، مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې رابو شو، د ته چې دغه نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونز نشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي، دغه زما د لپاره قابل قد دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم، دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په د خاطر باندې چې دغه اجباري ونه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات زمغه پټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شنو، امدي سات کې مور باندې تکه کیږي، امده سات کې بده باندې وحشت کیږي، امده سات کې د افراطیت نه کار غوسل کیږي چې موږ بار بار نشو تل او زرکه ولا خبره هم نه خلاصې کوو، ولته خلک منتظر دي، یعنی پټکم کوي، غوسم کوي، د خزه د مظلومیت نه او د خزه د محرومیت موږ دغه ځکه سوء استفاده کوو، او د پټکو په اساس باندې اغینه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کې چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale امده پښتنې تزام اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمه کې اته په خارو که دالی دل سوی دا چه ناوی پی او مشخص زی که کنوی شایدان راجی ارتوائی چه فلانای دی تاسو میره دا لدینه شهادت آخلی، دا دول نکا پا اسلام که چه رقم دا؟ آقا پا دست یو موقعیت کیوی، پا دست یو حالت کیوی چه نه نسی ویلی دا دول چه دول نکا دا؟
دا اصلا دا نکا نده، دا وحشت دی. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایی چه اثیب و احق بی نفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها و اذنها سماتها. منگ دو حالات پا خزی کلرو، یو کنده دا یو باکره دا. دو کنده
حالات شرعن هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو په خپل رغبت سره په خپل شوق سره چې بچی لاس کېښودو کولی شي د هغه سره نکاح وکړي. البته که د مقابل جانب هم خوښه وي، یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې ارزې خوښ شو، هماغه کولی شي. په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لې ورکې، ته به د فلان کلي ورته کینې، ته به زموږ د کور ښځې، تا باندې مونږ څپټې اچولی دی، تا به زموږ حیا، دا غیر شرعي خبرې دي، دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دی. دا خبره دلته ختمه شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، باکره جلی چې دا د دنه تاسې باید اجازه واخلې، یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده، بدون د اجازه نکاح غیر شرعي عمل دی. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوه چې موږ څنګه دغه نه پوښتنه وکړو؟ یا رسول الله، کله چې هغه وشرمیږي نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها، د هغه چوپتیا، د هغه خاموشي، دا د هغه په اجازه په معنا باندې ورکه. خو دلته دوه حالت دي، یو خاموشي دا چې هغه خوشاله شي، یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کړي، یو دا چې تا ول سر له کوټک نیولې او تا ول سر له مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي. نو دا خاموشي هدف نه دی، یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زم ټول بکورونه کوم تکرار شي، په دې باندې زمنګ دا ټول اوریدونکو دې باندې پویږي، تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي نو هغه په خلو کې مسکا وي، هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي، دا په وجود حرکت او سکنات کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی، غوړي د سړي سره نکاح وتړي. او دغه اجازه شرط دی، دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای، ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، هغه نه اجازه اغستل کیږي، هغه نه رغبت اغستل کیږي. چوپتیا په دې معنی نه ده چې تا ول کوټک سر تری وله ولا دا خاموشه ده، د خوخه ده، نه، دا غي سترګو ته وګوره، په سترګو کې معلومیږي، دا په مخ کې وګوره، په مخ کې معلومیږي، دا په حرکت او سکنات کې وګوره چې معلومیږي. باج وخت کې زنانه مثال خبري هغه و چې رزمانه د خوخه فلان دی وبستان دی، یو به موږ ته شو ولا دا خوره به شرم ده، دا به شرمی کوي، دا خو به هي کوي، دا خو د مور پلار عزت نه ساتي، دا خو ولا د فامیل حیا نه ساتي. نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت من دي خوندې دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو، آینده ژوند د خپل داس چا سره وټا کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي، د دې په هیڅ ځان نه وي، د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې ویسي. ولی زمنګ د دې فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې ازمنګ پټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوران دي باندې کیږي، د دغه وجه ازمنګ مېرمنې، ازمنګ خوندې، ازمنګ د غبيزه قشر دا ښکار شي وي او د مظلومیت کې قرار لري.
bale راځو د داول نکاو پایلوتا چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي، د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل سوي وي، د پایلو ته بیا راځو.
اول خدای چې غیر شرعي عمل شو، دا ګوره یو غیر شرعي عمل دا خپل دا غټه پایله هم دا ده چې موږ د رسول الله خلاف وکړو. ته چې په کوم باندې ایمان لري، ته چې کومه دعوه لري، ته چې کومه عقیده لري، د ده خلاف عمل دی. اول د دې غټه پایله چیرې، یعنی ورځ د آخرت باندې تعالی په دې خبرې کې عذاب دی، په ورځ د آخرت باندې ته مسؤلیت لري، په ورځ د آخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت وي، د رسول الله په وړاندې به خجالت وي، د دغه خور یا دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت. اوله پایله خو همدا شوه. دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړه او د ده رغبت نه وي، آیا دا ګډ ژوند کولی شي؟ د دنه اولادونه پیدا کیږي، اولادونه خو فطرت دی، اولاد خو خامخا پیدا کیږي، که د جلی خوښه وي که خوښه نه وي. ځکه زموږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه. موږ خو یعنی موږ خو واقعت ښځله د انسان په نظر، ښځله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلي. موږ خو ښځله همیشه د وحشي ځناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولا ګورو. نو هغه اولاد وروړي، آیا دغه اولاد، دغه کورنۍ، دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخکې تلی شي؟ آیا دا به یو سالم ژوند ولري؟ آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري؟ هیڅ کله او ابدا دا امکان نه لري، ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زی، هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته، د یو چکر په خاطر نشي وته، هغه سره هغه څه چې یو ښځه او میړه دواړه ورته ضرورت لري، هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواړه خپل ضرورتونه رفع کړي، نو هغه زړه ونه لري، چې زړه ونه غواړي نو حالات چه دي؟ حالات چه حالات دلته من ده راځي چې هم هغه سړی ژوند تباه او برباد دی، هم د میرمن ژوند تباه او برباد دی، هم دلته غیر نامشروع اړیکه منځ راځي. نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی، کینګ دی، هغه هر څه به وکولی شي. که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه، د دغه مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي، نو نتیجه چیرې؟ نتیجه مرګ دی، نتیجه چیرې؟ نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده، نتیجه چیرې؟ د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې، یو دودیزې فیصلې، د هغه نه ژوند واخیست، همداسې که اولادونه ونه پاتې، هغه در په در خاورې په سر، موږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي.
bale موږ ډیر کم داسې مېرمنې لرو چې دغه ژوند له بوج وتلی سي، یا داسې ولار ورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له داسې اړیکې نه، مګر اکثریت په همداسې اړیکو کې پاتې کیږي. کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي، دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلی سي
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دی موږ د پاره سزا شته دی موږ تاسو د ډیر بار بار وي جهنم او جهنم دغه زی دی ګوره جناب ابراهيم خلسه یو شیل ته متوجه شو از موږ افغان مرمنې زمنګ افغان خويند اکثریت د 15 کلونو پس د چ واده شي کله کنه یعنی درې کاله بعد څلور کاله بعد که زه درته وایم تقریبا 50% بویم خیره فیصدی به نیمه کم اکثریت که متوجه شي په ذهنی تکلیف مواجه شي دی عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو د اولادونو باندې پټکه ډیره کوي د کور کې جنجل ولی دغلت فیصله غلطه شوې ده دغلت تصمیم غلط نیول شوې دي هغه مرمنه چې د پاره لار پیدا کولای شي د بی حیايي نه ده د بی شرمی نه ده داستا حق دی داستا مسلم حق دی د مخالفت وکا دغه ممنه دغه فیصله ستاد ژوند د یو ورځ فیصله نه ده د دوه ورځې فیصله نه ده چې ته د لپاره د خپل کورنو د لپاره مطلب دلته قرباني ورکی او بل همیشه به زنانه قرباني ورکی همیشه به خور قرباني ورکی همیشه به لور قرباني ورکی یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغه سیده نور نارینه په ټوله کې جوړي یعنی موږ همیشه د لپاره قرباني راوړي او د زنانو په سر باندې مخې ده چې دا غیر شرعي عمل دی دا غیر انساني شرط پرې خپل دی دا غیر انساني عمل دی د لمن انساني عمل نشوي نو په دې خاطر باندې زمنګ اکثریت مرمنې د فشار په تکلیف اخته شي وي اکثریت مرمنې زمنګ رواني تکلیف لري یو وجه دا ده چې زمنګ د والدینو ناسمې پریکړې غلطې پریکړې او زمنګ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې څه چې باید مشرانو ویل شي مرمنې باید ومني د دې وجه زمنګ تاسو ټولنه ګورو او د مرمنو حالات ګورو
bale یو بل خبر هم دا چې کله ناکله پلار ورور تر یا پزینو حالاتو کې لیدل شوی چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده مونږ هم دا رقم مخکې ځو که داسې ونو کو خلک مونږ باندې خاندي دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري دلته ته کوي چې ما له د پلار نیکه دا شی را پاتې دی پلار نیکه ستا په جهالت کې مړ دي تم غواړې په جهالت کې مړ شي ستا پلار نیکه په د دین نه لري دي تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات تومره نه و چې تا کور کور ته علم رسیدلی زه منم اما اوس علم کور کور ته رسیدلی دی اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې په دې برخه کې کار شوی دی نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي نو اوس به دا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسیدلی فر ته رسیدلی بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې د صحابه رول ادا کړې ته کولی شي اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي اوس خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي موږ به هم دا کار کوو نه دا دلیل نه شي کېدی دا حجت نه شي کېدی موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي انسان خو پرې ده نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو په دین باندې ځان پوکو موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د اخوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو
بله که په آخر کې هغو مشرانو ته پلار ته ورور ته تره ته چې خپلې لونه خویندې له ورته برخلیک سره مخ کوي تاسو
څه ویل لري هغه ورونو ته هغه ټول مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مرمنې د ځان سره لورګانی د ځان سره لري ولوي چې دا غیرت نه دی چې خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د اغو د ناراضي سره ته ورکړي او اغو له د اغو ژوند او ټاکي غیرت دانه دی غیرت دغه دی حیا دغه دی عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تر یا بابا دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نشي دا او غواړه چې خبره لاس پر اکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچي وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سره ستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت دی د پد کې کنه د دواړه کینې منفی او مثبت نقاط د دواړو مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي بیا اخیره کې ولوي چې لورجانی د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چي طبعاً دا تجبیق کما وز د خوخه خپل ده نو کدل ته چرته د رغبت او ویل چې سید به مخکې اقدام وشي کني مور او پلار او ټول مسؤلین ته مدا نظر دي چې دغه غیر انساني عملونه مکوي په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نو مرکول دي لد شهامت نو مرکول دي لد عزت نو مرکول د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبره کوو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري او کچیره خزو ته په کورنۍ کې د سړی له خوا درنوي نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. لمونږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه. په پایل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزدا سي تاسو وایم چې د خزو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړی برخه کې د دې د نفقه او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې خزه حق لري چې خاوند یې د هغې مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم وسي. د دې ترڅنګ په دویم برخه کولی سم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسب ماحول ورته چمتو کړي، همدارنګه دا کور یې باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې واوسي، هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظ نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوقو باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زه داسې ویلی شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمن شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوي البته برخې حق لري. چې ځینې مواردو کې که موږ دې ته پام وکړو دا حقوق هم د دوی څخه سلب شوي دي یا اخیستل شوي دي ډېریو ځایونو کې، بل خصوص سپلری پروتو سیمو کې. بل حق د خزو کې درې شی زوایم چې طلاق ده، هغه خزه چې مثلا داسې شرایطو کې وسی چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي د تاړین شي طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغه څخه، د زینو فقهي مکاتبو په نظر کې خاوند د هغه حقوق نشي پوره کولای، خزه کولای شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې زین خپل حقوق او تپریخ ودي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې فکر کوم چې هغه باندې ډیر زیاته پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغیزمنه نه شي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نور حقوق څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده، هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت، د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې خځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر خځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخا کار کاوه، کورته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونت سره کېږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس تناست و د دې ګټه خوړله. په دې خبر راته وکړي څه مو لیدلې، څه مو اوریدلې.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ هغه کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یو نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نشي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهي پوهیږي او د دې ترڅنګ البته په خزو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوی دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل خوندزي ته ادامه ورکړي یا نور زده کړې چې ادامه درلودل او داسې پانتونونه او دا پې وتړل شول. دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي خو نه پوهیږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پې سړه کړي هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي یا هغه څه تکلیفونه کې چې نن ورځې یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي زموږ په ټولنې کې ځوان کوي دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده او د دې د حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې ما په خپل سترګو لیدلي هغه دا دي زموږ زیاتره کسبکاره ښځې چې هغوی ارایشګرې وي په سالونونو کې کار کولو او که نن ورځې په هغوی باندې دغه سالونونه بند دي او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور اباده ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی وو چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته یو بل یعنی مالی کومک دوی د ښځې له خوانه ټول اوس د دې مشکل سره ډېر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي ان په دې حال کې چې موږ ټول پوهیږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورنۍ چاپیریال باندې تاثیر کوي په خپل میرمنې باندې په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې دي څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لوی ستونزه ده چې څه فکر کوم منشأ یې د کورنۍ د غړو څخه مور او پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېره زیاته بد اغېزه لري ځکه چې کله د پلار او مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کېږي په ماشومانو بد اغېزه لري کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهیږي بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنګ کې اوسي له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهیږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري دوی نه پوهیږي چې په هوساینه کې ژوند کول یعنی څه یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنی. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغېزه لري. د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کېږي دوی استراب او سترس سره مخ کېږي ان په دې حال کې چې دوی خپل نه پوهیږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خفګان لري دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهیږي مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شی باندې تشخیص کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي د دې ماشومانو ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یوه سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري یو د هوساینې ژوند ولري.
بلې کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کېږي او دلته بیا خشونت منسته کیږي کورنۍ تاوتریخوالی وي دهلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کیږي؟
دغه اساسي هغه د کورنۍ بل خصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي د دې ټول هغه تمرکز د دې ټول هغه پام هغې جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کېږي هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کېږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي یا د دوی څه هیلې شته د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کېږي که نه پوره کېږي د هغوی څخه نه پوښتنه کېږي او نه حق د دې ورکول کېږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغېزه پر ماشومانو باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم داسې مظلومه اوسیږي دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څرنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او په راتلونکي کې هم دې توان ونه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله هغه شمېر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قایل نه دي وخت نا وخت په کور کې جارو جنجالي په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي په دې باندې پوهیږي چې زما حق څه دی د میرمنې حق څه دی د ماشوم حق څه دی مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده دا د بچي حق ده دا ستا حق دی مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسو موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان
ځان لیدلې دي. د موضوع کې زه بيخي ډېر زیات تاسو موافقه یم، ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلې دي. ځینې کسان ډېر زیات بل حقوق څخه خبرې کوي، د خځل درناوي څخه خبرې کوي، نور کسان ته بده دي یادونه کوي، اسپارښتنه بلري. اما په اساس ډول موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانن دغه سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه د نه غواړي چې د دوی خځل دوی څخه پورته ووسی، حسادت پسترګو ورته ګوري او د دې توان نه لري چې د خپل خځې پیشرفت وګوري او یا د خپل خځې په ټولنه کې وګوري چې فعال ده، فعالیت لري او کولی شي څه ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنه کې دا د دې سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که خځې دغه مالی توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیان هم چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایي چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي. نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل خصو پر مقابل کې، او همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ور نه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمند نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د خصو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ وسی، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې خځې میړه دې ته پام وراړی چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ورنه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادی کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې نه، یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی، ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنا نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دوی خاوند ته یو ګواښ وسی، بلکې د هغې د ښځې توانمندي د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمت وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
پرزو بارکس اړخ ته مثبت اړخ چېړو، کچېرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قایل وي، هغه ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د میړه لخوا میرمنې ته عزت ورکول کیږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزښت قایل دی؟
دا واقعا داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالی دلی دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځېنه او تسبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغه کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومان باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځل سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبته نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري.
البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې به هم د دې توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د میړه له خوا د دې احترام نه کېږي او بالاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپله دغه مېرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ورزده کړل شوي دي چې باید البته هغه څورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ جګ نه کړي. هغه ښځیناوې په خپل هېواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي، او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کېږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کېږي، د دوی حیثیت ته هېڅ کتل کېږي نه او ارزښت نه ورکول کېږي، دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپلې هماغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي، یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کېږي، داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي. او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه وشي، هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې، دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړو چې دا جنبونه ښځو ته ورکړو، د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په آرامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوق څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تیریږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یو اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپل مېرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کېږي، احترام خو نه کېږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخې کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړي دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي، او د دې تر څنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دا توقع نه لري، دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان خپلې مور ته احترام وکړي یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري، ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي، ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي، او که څوک وایي چې واقعیت زه مې خپل مور ته احترام لرم، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپله دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوا نه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده، هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به یې ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي، حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او باعزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
درن دوستان،
دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د خځې د حقوقو پاکله خبري وشولې او لمون سره میلما وا په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری